مشال رادیو د مازیګر د سلورو بجو په خبرونه کې د تازه نجیب امیر هر کله وایم او په دې خبرونه کې به په مهمو ریپورتونو کې ووري چې په قبایلی سیمه کورما کې د پاکستان د پوز عملیات دوام لري او د بلوچستان یو عدالت ویلي خروټاباد کې وژل شوی 15 کسان بی وسلی وو. په دې اړه او په نور موضوعاتو ریپورتونه لرو او اونیس پروګرام هم درته لرو، خو راځئ د دې هر څه نه وړاندې د دې سات خبرونه واورو چې زما همکار ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی د بلوچستان حکومت د خروټ آباد د پیښې عدالتي رپورټ جاری کړی دی. په سوات کې د پولیسو په چیک پوسټ وسلوال برید شوی دی او په کابل کې د پولیس تانې سره نږدې بمی چاودنه شوې ده. دا خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت هغه عدالتي رپورټ جاری کړی چې د خروټ آباد د پیښې په اړه عدالتي ټریبیونل څو ورځې مخکې دوی ته سپارلې و. په دې عدالتي رپورټ کې ویل شوي وژل شوي 15 واړه چچنیان تربیت شوي ترهګر وو، خو په هغه وخت کې چې وژل شوي هیڅ قسمه وسله ورسره نه وه. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې دې عدالتي رپورټ د پولیسو او ملیشا ځواکونو څلور سرتېري د دوی د وژنې لپاره ذمهوار بللي او غوښتنه یې کړې چې څلور واړو ته دې له قانون سره سم سزا ورکړل شي. په دې لا د پولیسو او ملیشا ځواکونو سغبرګون مخې ته نه دی راغلی. په خروټ آباد کې په پورستیو کې 15 چچنیان د وسلوالو په تور د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وو چې پکې ښځې هم شامل وي. د شانګلې پولیس وایي تیره شپه نامعلومه وسلوالو د شانګلې هډ کوارټر الپورې سره نږدې د سړک په غاړه د پولیسو په چیک پوسټ برید کړی دی. دغه برید چې د کروړې په سیمه کې مخې ته راغلی، پکې یو تانډار او درې پولیس والا وژل شوي دي او یو کس پکې ژوبل دی. د دغه پیښې په اړه د سیمې د پولیس تانې انچارج دلارام مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې په دې پیښه کې یو کس ژوبل شوی دی. د پیښې وروسته ځایي پولیس او د پاکستان پوز دغه سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده او د ککړ کسانو پر ضد یې تحقیقاتي عملیات شروع شوي دي. سوات چې د دې نه مخکې د طالبانو په اختیار کې سیمه وه، د دوی پر ضد پکې د پاکستان پوز په 2009 کال کې پوځي عملیات کړي وو. د پاکستان د رسنیو په وینا قانون نافذونکو ادارو په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوی قومندان ضیاءالرحمن نیولی دی. د مطبوعاتو تر وینا تر مخه ضیاءالرحمن بیګا د یوې چاپې دوران ونیول شو. نوموړي به د ترهګرو دپاره د استخباراتو کار کولو او هغوی ته به وخت په وخت اسلام آباد په اړه معلومات ورکول. ضیاءالرحمن د پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته رسول شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په سرخار کابل کې نن په بمی چاودنه کې درې پولیس والا ژوبل شوي دي. د ځایي چارواکو د وینا تر مخه دغه چاودنه د پولیس تانې سره نږدې د ایښودل شوي چاودیدونکو موادو له وجې شوې. دغه پولیس تانه د پارلمان د ودانۍ سره نږدې ده. تېره هفته په کابل کې په یو هوټل کې اورپکو برید کړیو چې د لسو نه زیات کسان پکې وژل شوي وو. د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې تېره شپه افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې دریو تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې او دوه تنه ژوندي نیول شوي دي. د دغه ولایت والي ویان احمد ضیا وویل چې د ګډو ځواکونو لخوا د خوږیانو ولسوالۍ د مرکیخېلو سیمه کې د وسلوالو د ځپلو پر مخه عملیات ترسره شوي چې په پایله کې یو تن وژل شوی، دوه ټپیان دي او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. په همدې ډول د خوږیانو ولسوال اصیل احمد خوږیاني وایي چې یاد عملیات د تېرې شپې له 12 بجو نه پیل شوي او تر 15 بجو یې دوام کړی. په ختیځه سیمه کې د ایساف مطبوعاتي دفتر یوازې د پیښې پخلی وکړ، خو له جزئیاتو ورکولو نه یې ډډه وکړه. وسلوالو طالبانو له تر دې مهاله رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره شپه د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې په افغانستان کې میشته ناټو ځواکونو لپاره په سامان وړونکي ټینکرونو وسلوال برید شوی. په دې پیښه کې یو ډرایور وژل شوی دی او څلور نور ژوبل دي. د هرات والی ویان محی الدین نوری مشال ریډیو ته ویلي برید د ناټو په تشو اکمالاتي موټرو شوی دی. دغه په خبره په دې برید کې شپږ ټینکرونه په مکمل ډول تباه شوي دي. پولیس په دغه سیمه کې تحقیقاتي عملیات شروع کړي دي. امریکایي پوځ له مرکزي اسیا نه د افغانستان د جګړې د سامان وړلو لپاره لار پراخوي. دا کار له دې یېرې ترسره کیږي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ کړکېچنې اړیکې د پاکستان له لارې افغانستان ته د اکمالاتو رسد خطرناکه کولی شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې چې نن خپور شوی، د پینټاګون د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، راغلی چې په 2009 کال کې نهه کې نوي پسلو کې خپل پوځي سامان آلات د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته تیر کړی دي، خو اوس د بارنیو ځواکونو 30% سامان د افغانستان له شمال څخه د منځنۍ اسیا له لارې وړل کیږي. دا وخت امریکا حکومت د مرکزی اصلیا له هیوادونو کازاکستان، ازبکستان او نورو سره په دې اړه خبرې کوي چې د دغه ملکونو له لارې د خپلو سامانونو د راوړلو اجازه ترلاسه کړي. دا وخت په افغانستان کې تر یو نیم لک بارني ځواکونه دي چې 90,000 پکې امریکایان دي. په تایلند کې د رایه چولو سلسله ختمېدلو سره داسې نښې ښکاري چې د ینګ لک شینویت راګون ته به لویه کامیابي ترلاسه شي. نوموړي د حکومت ضد سور کمیس غورځنګ مشر تاکسین شینویت راخور ده. که الیکشن کمیشن د دغه خبر تصدیق وکړي، نو د دغه کامیابي سره به په اول ځل د ملک وزیر اعظم یوه ښځه وي چې ورسره به حکومت ضد مظاهرشیان نور زړور شي. دغه مظاهرشیان د هغې د فیو تای پارٹی ملاتړی دی. د دغه انتخاباتو رسمي نتیجه به وروسته اعلان شي چې د تیر کال د هغې احتجاجي مظاهرو وروسته حکومت لپاره ازمایښت دی چې پکې په بینکاک کې تقریبا 90 کسان وژل شوي او 2000 زخمیان وو. دغه انتخابات د هیواد د سیاسي نارامۍ شپه کاله پس د استحکام یو ازمایښت ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
ملیحه میرزاده و چې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي تازه خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ غږ په میډیم ویو شپږ سوه یویش او د انټرنیټ د لارې په www.mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. په راپورونو کې به واورئ چې په قبایلي سیمه کورمه کې د پاکستان د پوځ عملیات دوام لري. د دغه پوځ یو ویان یې پاړوئ.
کچھ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہوگا. یہ بہت بڑا آپریشن ہے. اس طرح بھی مانا تھا میں نہیں آج اس طرح آپریشن وہ والی دار دوست کا آپریشن ہے.
دیوائی دا عملیات پیل شوی خپلو یا کچنا دادا سے عملیات تھی لکا پا ملاکنڈ کی چی شوی ہو. د بلوچستان یو عدالت ویلی خروٹ آباد کی وجل شوی 15 بحرانیان بی وصلی ہو. پا دیارا خلق سوی
دا خروٹ آباد
دا د بلوچستان د یو اوسیدونکي غږ دی او وا بوري چې د دې پیخي پاړه خلک سوي خوروستا په ریپورت کې. خبريالانو په عراق او افغانستان کې څه ډول خبرونه جوړ کړي په دې اړه هم ریپورت لرو. امریکا افغانستان کې میش خلو او نړیوالو ځواکونو ته د رسد لپاره په متبادلو لارو غور کوي. په پاکستان کې د ګیسو د بیې لوړېدو د خلکو اندېښنې راپارولي. د سپریم کورټ لخوا د اوسامه په ایبټاباد کې د موجودګۍ په اړه ټاکل شوی کمیشن په 15 تاریخ په لومړی غونډه کوي او باړه کې جنگونو لامل ماشومان د پولیو د ویکسین نه محروم شوی یو ملک پاړه وای.
په باړه کې لکه د پولیو د کمپین چې دا چای سور کړی دی نه خو حالات داسې دي چې څوک ریسک نشي اخستای.
او د زړو سندرو پروګرام یادونه هم درته لرو. رازو د دې خبرونه د سر رپورت ته. د پاکستان په کورما قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی دي. د پوځ د مطبوعاتو اداره ISPR وایي چې دا عملیات لا په وړه کچه جاری دي او په راتلونکو ورځو کې به دا نور هم پراخه شي. د دغو عملیاتو له کبله تر دا مهاله ویل کیږي چې سناسه 310 کورنۍ بې کوره شوې دي. نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
د پاکستان په کورما قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د تیر زیارت په ورځ د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ISPR د ډایرکټر بریګیډیر عظمت علي د وینا تر مخه دغه عملیات به په منځنۍ کورما کې د 80 کیلومتره په ګیر چاپیره سیمه کې کیږي. هغه زیاته کړه
دا عملیات شروع شوي دي او نور به بیا کیږي. نه نه، دا داسې کوم لوی عملیات نه دي لکه څنګه چې په دینزدو کې په ملکانډ کې شوی وو. دا هغه ډول عملیات دي. دا مهال صرف ځمکني عملیات روان دي او هغه سیمه چیرته چې دا عملیات کیږي دومره لوی علاقه نه ده. یو وړه سیمه ده، هلته 17 ګردي اغوی د دغه سیمو نه د وستلو پورې به دا عملیات روان وي. نو د دې په اړه زه سنه شم ویلی چې دا به څومره وخت والی او دا به هم هغه پوځیان کوي چې دغه سیمه کې ځای پر ځای دي. نو څه اضافي فوځیان نه دي تللي دغه سیمه ته او دوی سره به داسې ځانګړي وسله نه وي. دوی سره به هم هغه روایتي وسله وي چې کومه په نورو عملیاتو کې کارېدلې ده. نو دا کوم ناشنا عملیات نه دي، دا هم هغه سي عملیات دي سرنګ چې په ملکنډ کې شوی وو.
په قبایلی سیمو کې د افتونو د نظم د ادارې یا FDMA د وینا تر مخه دا مهال د میزنې کرمی په زیمشت، منډه، خیدا خیل او علي شیرزی سیمو کې د وسلوالو طالبانو په پټځایونو پاکستانی جنگی الوتکې وخت په وخت بمباري کوي، نو ځکه د دغه سیمو نه اوس خلکو کړې کړې دي. د دغه ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان زیاتوي،
بالکل موږ چې دی نو د قدیره وښې میټره لاندې نیو دوراني په مقام باندې کیمپ کول او کړلی چې هغې کې تقریبا د اتیا خو شاکرې چې دی نو په کیمپ کې دننه رجستر شوي دي او ورین سو کړي د کیمپ نه بهر رجستر شوي دي. پوره سهولتونه خیر د کور شان سهولت نه شي کېدی، خو په کیمپ کې چې کوم سهولت دي لکه هلته کې موږ ورته ټینټونه لګولي دي او تیار خوراک ورته ورکوو، د اوبو بندوبست کړی دی، هسپتال یو بي ایچ یو ټایپ مو ته هم کولو کړی دی، انشاءالله ورځو کې به سکول هم کولو. دا چې کله آپریشن روان وي او ختم شي او بیا هغه علاقه موږ پاک کړو، هغې طریقه دا چې کله آپریشن ختم شي نو بیا هلته کې چې دا ان ایکسپلوډیډ مطلب بمان پراته یا نور څه پراته وي هغه ټول چې هغه مین پاکي وو ته موږ وایو چې هغه وشي او چې کوم سروسز وران شوي هغه موږ ریسټور کړو بیا خلک واپس راځي. ته
په کورمه قبایلي سیمه کې د تیرو سو کلونو راهیسې فرقیز شخړو هم د عام ولس ژوند سخت اغیزمن کړی وو، او د راپورونو تر مخه په دغو شخړو کې 3.5 زره خلک وجلې شوي دي. خو قبایلي مشرانو او په دغو سیمو کې شیا او سنی ډلو دواړو هڅې وکړي چې دغه سیمه کې امن او ثبات راشي، او په دې لړ کې یو شمیر جرګې هم وشوې. د روان کال د فروری په 15 نیټه د یوې لویې جرګې د فیصلې تر مخه د پاړه چینار لویه لاره به د عام تګ راتګ لپاره به پرانستل کېده، او هغه خلک چې د دغو شخړو په دوره کې بې کوره شوي وو هغوی به خپلو سیمو ته ستنېده. خو د راپورونو تر مخه په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو دغه د امن هڅې تالا ترغه کړې، او د مارچ په 15 نیټه د بګن سیمې نه 45 عام وګړي وتښتول، سی پکې ووجل او سی خوشې کړل. د دې له کبله د دغو سیمو مشرانو د پاکستاني پوځ نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات وکړي.
په کورم ایجنسی کې د اورپکو خلاف د پاکستان د پوز عملیات دوام لري. د مجید بابر په ریپورت کې مو اوریدل. اوس ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت د هغه عدالتي ټریبیونل ریپورت ځینې برخې رسنیو ته خپرې کړې چې د خروټاباد تر پیښې وروسته د پلټنو لپاره د بلوچستان حکومت د جوړېدو امر کړو. په دې ریپورت کې راغلي 15 واړه وژل شوي کسان روزل شوي اورپکي وو، خو کله چې وژل کېدل ورسره هیڅ ډول وسله نه و موجوده. خو بل پلو د کوټې ځایي خلک وایي ملیشه ځواکونو د خپل ځواک نه ناوړه استفاده کړې ده. خدای نور ناصر نور حال له کوټې نه په خپل ریپورت کې راکوي.
د بلوچستان حکومت د عدالتي ټریبیونل یا گدی ریپورت ځینې برخې رسنیو ته خبرې کړي. په جی پی جی فارمیټ کې 4 پاڼې د 100 پاڼو له دې ریپورت څخه رسنیو ته جاری شوي چې پکې ویل شوي 15 واړه وژل شوي کسان روزل شوي ترهګر وو، خو په دې وخت کې چې وژل شو هیڅ قسم وسله ورسره نه وه. په دې عدالتي ریپورت کې لیکل شوي د ملیشا ځواکونو او پولیسو 4 سرتیري د دې چچنایانو د وژنې ذمهوار دي. د پولیسو د هغه وخت سی سی پی او داود جونیجو، د ملیشا ځواکونو کرنل فیصل شهزاد، د ایرپورټ پولیسو تھانه ایس ایچ او فضل رحمان او د همدی تھانه ای ایس آی رضا خان ذمهوار بلل شوي، او دې عدالتي گدی له قانون سره سم د سزا ورکولو سفارش کړي. بل خواته خبری اژانس آنلاین د وزیر اعلی نواب اسلام رئیسانی له خوې لیکي د عدالتي گدی په دې ریپورت به صوبایي حکومت په عملی توګه کار کوي، سره له دې چې پولیس او ملیشا ځواکونه په دې ګرمو بلل سوه. عام خلک د پولیسو او ملیشا ځواکونو رول ته اوس په کوم نظر ګوري؟ د کوټې څو تنه اوسیدونکو داسې وویل:
زمانم خان زمان د کوټو سپندګم د خټابات واقع باندې ټول عوام دا وای سی اف سی او پولیس د خپل روپ جمع ودان دوپاره د سس کړي دي بې ګنا خلک وشتل او دا ګرد او بیا بعد کې جامع وکي چې مطلب یو ولزبه میډل واخم بل ولزبه میډل واخم، لیکن هغه ورسته چې اوریجنل رپورت را لینو ګردو هر یو ځان شاته کې یو ولمانه دي کړي بل ولمانه دي کړي، نو دې صدا مال میډي چې دی چل بازی وکړه په دا کار کې او خپل روپ جمع ودان دوپاره پروام باندې پرشر اچونګ دوپاره دی دا کار وکړي، او موږ اوس دا وای د دې واقع ذمہ داران ټول تلته سزا ورکول شي او یو دي هم دغې نشي اله
کم د خرچابات واقع چې وي خو پاره کې کوم بې ګنا خلک وژل شو د هغه بعد د ار یو شاریخ کم د دغه په نظر کې او دا شوی چې یار موږ ته د کم پولیس ولا یا ایف سی ولا شل د موږ لپاره کار کوي موږ د حفاظت لپاره د موږ ته تحفظ را کوي ک ادم تحفظ ته یو سوال نشان جوړ شو یو سوال جوړ شو ار شا په ځین کې ار څوک ته یو ویر لري او هغه او سکیورټی یا پولیس په یا ایف سی ولا باندې اعتماد وکړي ک ادم اعتماد
د مئی په 19 نیټه د خروټاباد په خزی څلور لاره پولیسو او ملیشا ځواکونو 15 چچنایان په دې تور وژل چې دوی 15 واړه ځانمرګ برید کوونکي دي، خو وروسته بیا له وژل سویو څخه نه هم ځانمرګ جیکټونه او نه هم هیڅ قسم وسله برآمد شوه. هیر د نوی چې مشال راډیو 4 ورځې وړاندې لا د خپلو سرچینو پر اساس همدا عدالتي رپورت وړاندې کړی وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په عراق او افغانستان کې د جنگ په ورځو کې خبریالانو خلکو ته د دغه ملکونو حالات داسې وړاندې نه کړل څنګه چې پکارو. زیاتره خبریالانو به د هوټلونو نه خبرونه ورکول او بهر به نه وتل چې دا معلومه کړي چې په اصل کې سره روان دي. د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته زما همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په برطانوي ورځپاڼه انډیپینډنټ کې پیټریک کاګبن لیکي په تیرو ورځو کې د افغانستان په انټر کانتیننټل هوټل حمله کې یو شمېر کسان ووژل شول او زیاتوي داسې ښکاري په دغه هوټل کې پاتې کېدل د 2000 لومړي کال نه په موجوده حالاتو کې زیات خطرناک ښکاري. لیکوال وایي د طالبانو د حکومت ته نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال کې د په دغه هوټل کې پاتې شوی وو. دغه د بهرنیانو لپاره یو محفوظ هوټل ګڼل کیږي او زیاتره پکې خارجیان پاتې کیږي. کاګبن لیکي د دو کوټه د دغه هوټل په اخري منزل کې وا نو دوی ته به اسانه به برچت ته وخیږي او په سټلایټ ټلیفون خبرې وکړي. کاګبن لیکي دغه هوټل چې د کابل په غرب کې د غره په سر جوړ شوی دی د تیر کال په اخره کې پکې د یو ځل بیا پاتې شوی وو او د اوس نه یو څه محفوظ معلومېدو. او کله چې دوی هوټل ته ورتلل نو د دوی او د ګاډي ښه چکینګ وشو خو زیاتوي کله چې د ځایي خلکو په دغه هوټل کې تپوس وکړو په دې ځای د افغان حکومت کنټرول څومره مضبوط دی نو هغوی ورته په جواب کې وویل د انټر کانټیننټل جنوب او غربي اړخ نه هر خوا خطره کېدای شي. لیکوال وایي په داسې حالاتو کې د یو څوکیدار چې ډېره کمه تنخواه وي او جدیده وسله هم نه لري ګرانه ده هغه یو ځانمرګي برید کوونکی ونیسي او یا پرې د حملې مخکې ډزې وکړي. پیټریک کاګبن وایي کله چې هغه د بغداد په الحمرا هوټل کې وو چې ډېرې زیاتې بمی حمله پرې شوې دي څوکیدارانو به د ګاډي ډېر معمولي چکینګ کولو او کله چې د دوی نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغوی ورته وویل دوی ته پته ده چې دی د بهر نه راغلی او ترهګر نه دی او زیات کړه کله چې دوی ته په یو ګاډي شک شي نو یو ملګری چکینګ کوي او نور شاته لاړ شي. لیکوال وایي د عراق د جنگ په تازه ورځو کې په هوټل جرنالیزم با ډېرې نیوکې کېدې چې داسې ډېر خبریالان وو د هوټلو به بهر نه وتل نو ځکه به د هغوی په رپورټونو کې رښتیا خبرې نه وي لیکل شوې. کاګبن لیکي اکثره خبریالان د جنگ په حالاتو کې غواړي په یو محفوظ هوټل کې پاتې شي او اکثره وسلوال طالبان په افغانستان کې او القاعده په عراق کې دا هڅه کوي په یو داسې هوټل حمله وکړي چې نړۍ ځان ته متوجه کړي. لیکوال دا هم وایي ضروري نه ده چې په افغانستان، عراق او لیبیا کې چې خبریالانو سوولي کل هغه هم هغه سیوو اوس هم ډیر خلک دا اوریدل غواړي چې په 2000 لومړی کال کې په افغانستان کې ستیر شول او زیاتوي په دغه دوران کې ریډیو، ټلویزیون او رسپانې پردې کې ناکام شوی وو چې رښتیا خلکو ته وړاندې کړي.
فرخنده وزیر وایي چې د انډیپینډنټ ورځپاڼې د یوې مقالې ژباړه وړاندې کوله. په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات د کړکېچ سره مخامخ کاري امریکا هڅه کوي چې افغانستان کې میش خپلو ځواکونو ته سامانونه یا په هوایي لارو ورسوي او یا ورله نورې ځمکنۍ لارې ولټوي. په دې اړه واشنګټن پوسټ ورځپاڼه کې یوه مقاله خپره شوې چې ژباړه یې تاسو ته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلی دی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې پاکستان د نیټو لپاره سامان وړونکو گاډو لپاره خپل لاره بند کړې وه او په سوونو گاډي ودرولي وو نو ډېر ستونزه یې رامنځته کړې وه چې پکې یو شمېر گاډي ترهګرو سوځولي هم وو. امریکا غواړي چې د پاکستان لار به هم استعمالوي ځکه چې په دې لار سامان وړلو باندې تر ټولو لږه خرچه راځي خو د نورو لارو انتظام هم کوي چې دا راز په مستقبل کې د کوم ناګهانی حالاتو مخنیوي وکړي شي. ورځپاڼه د یو ناسرګند امریکایي دفاعي چارواکي د خولې لیکي چې دوی سره یوازې دوه لارې دي، یوه د پاکستان لخوا بل د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د لوري او دوی دا دواړه د لاس ورکول نه غواړي خو پکې به داسې توازن ساتي چې په یو باندې هم د حد نه وتلې تکیه ونه کړي. ورځپاڼه د مارک ډی هارنیچک چې د امریکایي ځواکونو لپاره د سامان وړلو راوړلو د څانګې مرستیال مشر دی لخوا وایي چې خپل ځواکونو ته په هر حال کې د سامان رسولو انتظام لري خو که د پاکستان نه علاوه بل کوم لار وکارول شي نو خرچه به یې لس چنده زیاته وي. ورځپاڼه لیکي د 2009 کال د معلوماتو پر رڼا کې د پاکستان د لارې افغانستان کې امریکایي ځواکونو لپاره لس کم سل فیصد سامان وړلی شو چې وخت په وخت پرې یاغیانو او غلو بریدونه هم کول او په موجوده وخت کې سلویښت فیصد سامان د منځنۍ ایشیا د هیوادونو د لارې د افغانستان شمالي برخې ته راوړل کیږي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه لارې دوه ستونزې لري. یو دا چې په هغه لارو یوازې خوراکي او تعمیراتي توکي راوړلی شي، د وسلو او نور جنگي سامان د وړلو اجازت نشته. د دې تر څنګه په دغه لاره د افغانستان نه واپس څه شی د وړلو اجازت هم نشته چې د پوځونو د ستنېدلو په حال کې به ورته امریکا ډېر ضرورت لري. دویمه دا چې دغه ټولې لارې افغانستان کې داخلي دوه لپاره ازبکستان ته راغونډیږي او د هغه ځایه د ریل ګاډي په ذریعه افغانستان ته رسیږي. خو په ازبکستان کې د امریکایي سفارتخانې په وینا دغه ریل ګاډي او پټلۍ دومره د زیات وزن وړلو توان نه لري چې د غرونو د لوړو جوړو او سختو لارو نه تیریږي. ورځپاڼه په آخر کې وایي چې که څه هم دا مهال د امریکا او ازبکستان تعلق ښه دی، خو په تیر وخت کې هم چې کله دغه هیواد کې د حکومت لخوا په مخالفه مظاهره کوونکو تشدد شوی و او امریکا یې غندنه کړې وه، نو هم ورسره یې تعلق کړکیچن شوی و. او دا وخت هم چې د بشري حقونو ادارې وایي ازبک حکومت انساني حقونه د خپو لاندې کوي، نو که امریکا په ازبکستان باندې په دې لړ کې فشار اچوي نو یو وار بیا یې تعلقات خرابېدلی شي.
منورشه د ګیس په قیمتونو کې د اضافه سمري وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته لګلې شوې ده او د منځوري وروسته به نوې نرخونه عملی کیږي. سمري کې ویل شوې ده چې موجوده حالاتو کې د اړینه ده چې د ګیس په قیمتونو کې د 15 نیولې تر شپږ نوي فیصد پورې اضافه وکړي شي. او روپ دې اکلانور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورت کې.
په ملک کې د ګیس په قیمتونو کې 15 نه تر شپږ نوي فیصد اضافه سمري وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته لګلې شوې ده. تیر ماسختن وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته لیږلې شوې سمرۍ کې په کورونو کې استعمالیدونکو ګیس په نرخونو کې 15 فیصد، صنعتي شعبې لپاره د ګیس په قیمتونو کې 13.3 فیصد، بجلیګرو ته ورکړې کېدونکو ګیس په نرخونو کې 6.6 فیصد، سی این جی سټیشنونو لپاره 9.5 فیصد او سړې جوړونکو کارخانو ته ورکړې کېدونکو ګیس په نرخونو کې 6.9 فیصد د اضافي تجویز ورکړې شوې ده. نوی نرخونه بعد وزیر اعظم د منځوري وروسته عملي کیږي. د ګیس په قیمتونو کې د ممکنه اضافه په ضد اولس او سی این جی سټیشنونو مالکانو د سخت غم او غصه اظهار کړی دی. آل پاکستان سی این جی اسوسییشن صدر غیاث پراچا وایي چې ګیس په نرخونو کې اضافه سره د سی این جی په شوبه کې کړی شوی د کروڑونو روپو نه صرف د خلکو سرمایه به ډوبه شي، بلکې په ملک کې د بیروزګاری شرح به هم زیاته شي.
حکومت سره تاون په هغه ځای کې کېدی شي چې واقعي ورته سم مسله رامخې تهوي، خو دلته خو مسله بله ده. موږ په دې نه پوهېږو چې حکومت ولې سی این جی سیکټر پسې راغستې ده. مخکې به په یخنۍ کې ګیس بند و او اوس په ګرمۍ کې دوه ورځې په ځای درې ورځې به سی این جی بندوي. د نورو شعبو په نسبت سی این جی شعبه ګیس هم کم خرچ کوي، لکه کورونو کې په سلو کې 8 فیصد ګیس استعمالیږي، صنعتي شعبو کې 30 فیصد، د سرې کارخانو کې 9 فیصد، بجلیګرو کې 13 فیصد او سی این جی شعبه کې 6 فیصد ګیس استعمالیږي. او د ټولو زیات ګران ګیس حکومت نه سی این جی شعبه اخلي. پکار ده چې حکومت د ګیس په نرخونو کې بالکل اضافه ونه کړي، ځکه چې ولس په ډېر مشکلاتو سره مخ شي.
د ګیس په قیمتونو کې د دومره زیات اضافه ولې ضرورت راپېښ شو؟ کله چې موږ د دې پوښتنې جواب حاصلولو لپاره د پېټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین سره تماس نیولو هڅه وکړه، نو د هغوی سیکرټري مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټر عاصم حسین په میټینګ کې مصروف دی. ولې دې لړکې 13 ورځ وفاقي وزیر مطبوعاتو ته ویلي وو چې د ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي دا منصوبه که عملي نکړې شوه نو پاکستان به په معاشي توګه ډېر زیانمن شي، ځکه چې پاکستان کې د ګیس قیمتونه انتهایی کم دي او که زاړه قیمتونه همدا شان برقراره وساتلی شو نو ډېر زر به په ملک کې د ګیس شعبه ختم شي.
د احمد الله رپورت موریده. د بټ آباد پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن اړومبۍ غونډه د روانې میاشتې په 15 نیټه رابلل شوې ده. د دې کمیشن مشر جسټس جاوید اقبال کوي دا چې دې غونډه کې به څه خبرې کیږي او د کمیشن لپاره څه اهداف ټاکل شوي دي. د اسلام آباد نه پرې ریاض موسی خیل رپورت لري.
د 2 مئی بټ آباد پیښو وروسته د اولسي او مخالف ډلې د دباو په پایله کې حکومت د سپریم کورټ د جج جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړ. دا کمیشن به ګوري چې څنګه اوسامه بن لادن دومره موده په بټ آباد کې اوسېدو او بیا څنګه هغه د امریکایي عسکرو په کاروایۍ کې وجل شو او پاکستانی پولیس پوز یا استخباراتي ادارې د دې هر سنه بې خبره وي. کمیشن به دې لړ کې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه خپله لومبۍ غونډه کوي چې پکې به د پلټنو په طریقې کار او نورو چارو غور کول شي. د کمیشن یو غړي مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې غونډه کې به د هر څه نه علاوه په دې خبره هم غور کیږي چې د کمیشن کاروایی میډیا ته څرګند کړي کنه، او دا هم چې د پلټنو لړکې امریکا یا افغانستان ته د معلوماتو د فراهمې لپاره ویل شي او کنه. د کمیشن د جوړښت په اړه او آیا دا بخپل کار په صحیح جوړ سرته ورسوي، کله چې مو دا پوښتنه د سیاسي او پوځي چارو د سیړنکار او پوهاند حسن عسکري نه وکړه، نو هغه وویل چې اول خو د کمیشن جوړېدو لپاره په حکومت دباو، او اوس چې کمیشن جوړ شو نو بعضي سیاسي ګوندونه بیا هم په دې نه دي خوشاله، نو که نتیجې د دوی د خوښي خلاف راغلي نو بیا به دا ویل کیږي چې کمیشن صحیح نه و. نوموړی زیاتوي،
سچویشن هماره یہاں ملک میں ایسی ہے کہ لوگوں نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا.
زمو ملک خدا حال دے چې خلکو د وړاندې نه ټاکلی وی چې سب کیږي او سننا. زمو سیاسي ډلې او خصوصا مخالف ډلې د هر کمیشن او هر ادارې نه د خپل خوخي نتیجه غواړي، او کله چې فیصله د هغوی د سوچ خلاف راشي نو د تورونو او الزامونو لړۍ شروع شي. هم دې ډلو اول چغې وهلې چې کمیشن جوړ کړي، او اوس هم دوی د دې مخالفت کوي. نو زما په خیال خو د کمیشن حیثیت د کار نه اول ختم شوی دی، او دا د خلکو په نظر کې شکمن کړی دی، نو ځکه پکې د ولس هم سډېر زړه خوخي نه ده پاتې.
د کمیشن د مشر جسټس جاوید اقبال د نوکرې موده د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه ختمیدونکې ده. آیا د هغې وروستو به هم نوموړی د کمیشن مشر وي، یا بیا په قانوني توګه حکومت دا اختیار لري چې د هغه د نوکرې موده وغځوي؟ کله چې مو دا معامله د پخواني جج جسټس طارق محمود په وړاندې کې خوا، نو هغه وویل
شروع میں جو مطالبہ تھا وہ تو یہی تھا کہ سرونگ جج ہونا چاہیے، تو بہرحال وہ تو اب ہو گیا، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کے رہیں گے.
اول دا خبر ہے کہ دا حاضر سروس جج پکار دے چی مشروی، او ہم اغو شو اس کے دے ریٹائر شی نو ہم بدا کمیشن مشروی، زگ چی دا وزیر اعظم او چیف جسٹس ٹاکلے دے. خو اصل خبر دارا چی کمیشن بخپل کار سنگ کوی، بظاہر خدا کاری چی دے کے داسکرو او استخباراتی اداروں نہ غلطی شوی دا، نو آیا دا کمیشن بخپل کار پہ صحیح جوڑ اکڑی او زیمور بوٹا کی او بیا دا چی اغوی سربا سگی گی؟
دا یادولو وړ ده چې کمیشن کې ریټایر لیفټننټ جنرل ندیم احمد، د پولیسو پخوانی مشر عباس خان او پخوانی سفارتکار جاوید اشرف قاضی شامل دي. دوی به خپل رپورٹ د کابینې ډیویژن سیکرټری نرگس سیټی ته ورکوي، او د کورونو چارو وزارت به د لړکی د کمیشن مرسته کوي. ولې بل طرف ته نواز شریف په کمیشن اعتراض کړی دی، او وایي چې نخ کاری چې دا کمیشن به په ښه ډول خپل کار ترسره کړي. دغه شان د حکومتي اتحادی ګوند مسلم لیگ کاف مشر چودھری شجاعت حسین هم ویلی دی چې د کمیشن هیڅ ضرورت نشته. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د جنگ لامل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو لړۍ ټکنې شوې ده. خو د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشران د ځایي ملکانو په ملتیا دا ستونزه هوارول غواړي، او په دې لړ کې تیره ورځ په خیبر هاوس کې یوه غونډه هم شوې وه چې زموږ خبریال فرهاد شینواری ورته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د نامنیو پوځي عملیاتو له امله په زرګونه ماشومان د پولیو د ویکسینو د اچولو نه بې برخې پاتې کیږي، چې له امله یې په دې سیمه کې دغه ناروغي ورځ په ورځ خورېږي. په بډه سیمه کې د پولیو د ویکسینو د ټیمونو د رسایې دپاره لاره هوارولو او د یادې ناروغۍ د مخنیوي دپاره په خیبر هاوس کې یوه غونډه وشوه چې پکې د صحت چارواکو، ځایي مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړو. په دې مهال د دغې غونډې د مقصد په حق لباندې د ډبلیو ایچ او یو چارواکي ډاکټر سرفراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل،
بڑے پوالے سر چکو مسالی دی اغا ہو لگا سریا مرچا تا پتا دا ہمو وڑو چہرہ کم بچی چ پ بڑے کی اسی گی چا اغا فیملیز نی تے یو زیلم اچ اغا دے پارے مو دس خاص ایکٹیویٹیز وکو دے کم پو سات سرا دے خلق پو سات سرا اغا جنرل پریکٹیشنر دی دے اغا پو سات سرا نو اغا والے سر چہرہ نن میٹنگ او چہرہ کم طریقے باندے دے بڑے بچو چ کم مسالی دی چا اغا حل کو دے پولے پا اغا باندے
د دغه غونډې په وخت یو ځای مشر خیال مدشا اپریدی هم د خپل خیالاتو سرګندونه صدا سي وکړه.
په باړه کې لکه دی پولیو دا کمپین چې دا چای سور کړی دی نه، خو حالات داسې دي چې څوک رسک نشي اخستی. وجه یې بنیادین دا ده او دا چې کوم دلته مونږ لوکل کمیټې دي یا لوکل والنټیرز دي چې کوم خدای رضا کار دي آب ان شاء الله چې دغه سره پوره بھرپور تعاون کولو خبره وسره وکړله او ان شاء الله چې بالکل مونږ په دښ کې وسره تعاون کړی دی او کوو به ان شاء الله.
د خیبر ایجنسی د حفاظتي ټیکو پروګرام د دفتر د وینا تر مخې تیر کال په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا د ګزړن د ناروغۍ د ماشومانو شمیره تر 3 دیرشو رسیدلې وه او په روان کال کې هم په دې سیمه کې 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرهاد شینواری د همدې رپورټ سره د دې خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو او په راتلونکي نیم ساعت کې یادونه پروګرام تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي. ما نجیب عامر ته اجازه راکړئ او تاسو د مشال ریډیو ته غوږ نیولی. خو د خبرونو لنډیز د پاره ملیحا میرزاده په سټوډیو کې ده.
د بلوچستان حکومت د خروټ آباد د پیښې په اړه په عدالتي رپورټ کې د 15 چچنیانو د وژنې لپاره د پولیسو او ملیشا ځواکونو 4 پوځیان ذمهوار ګرځولي. په سوات چانګله کې د کروړې په سیمه کې د پولیسو په چیک پوسټ وسلوال برید کې 1 تنهدار او 3 سپایان وژل شوي. قانون نافذونکو ادارو په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوی کمانډر ضیاء الرحمن نیولی دی. په کابل کې د پولیسو د تاڼې سره نږدې بمی چاودنه کې 3 پولیسوالا ژوبل شوي. د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ کې 13 شپه افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولی او 2 تنه ژوندي نیولی دي. په هرات کې په شینډن ولسوالۍ کې د ناټو په سامان وړونکو ټینکرونو برید شوی. امریکایي پوځ د مرکزي اسیا نه د افغانستان د جګړې د سامان وړلو لپاره لار پراخوي. او په تایلند کې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نښې ورکوي چې د ینګ لک شینوت را ګوند ته به لویه کامیابي ترلاسه شي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خپرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
خبرونکو سلامونه مې واخلی. د اتوار مازیګر د 4:30 بجې شوي دي او د یادونو سره زه مجید بابر ستاسو په خدمت کې حاضر یم. که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ نو په دې ټلیفوني نمبرو تاسو موږ سره همدا اوس رابطه برابرولی شئ.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دیش میرو ټلیفون کولای شئ.
00 420 11 40 15 00 420 11 40 215 00 420 11 40 315 00 420 11 40 315.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
یوزلې بیا په دلار راشه، یوزلې بیا په دلار راشه، پخوانو پلونه دی پریوتل گردونه. د مشال ریډیو د حسدا چې هغه تیر هیر آوازونه چې د پښتو موسیقۍ ته خقلا وربخلې وه او په تیره یوه پیړۍ کې دغه هنرمندانو، سندرغاړو او د موسیقۍ باندې مستو خلکو هغه آوازونه بیا راژوندي کړو او تاسو ته درو پیژنو. دغه یو سندره مې تاسو د پاره غوړه کړی دا او وړمه چې زمزمه کم او چاته چې دا आवाज رسی نو موږ به ډیر مشکور او ممنون یو ک د دې سندرغاړي आवाज راتو خیلو چې دا د چا په غږ باندې دا سندره ده. ځکه چې د ډیرو حسونه باوجود موږ نه کړی شو چې د دې سندرغاړي نوم را پیدا کو. دا تاسو او دا ډیر خلک زړه سندره او مرور لالی ذکر دی پکی.
رازه چې شو غاړه په غاړه مرور خبرودم کو دا مشال ریډیو ده واکی مرورتیا او ګیلا دا د خپل نکیږي خو دغه ګیلی او دغه مرورتیا نه دی پکار چې د بیلتون په طرف لاړ شي یو اوریدونکی دا لیلا د راولپنډ نه چې دا سوې ستړي مشي
السلام علیکم
و علیکم السلام ستړي مشي په خیر اغلی سبا ویل غواړي ډیره ډیره مننه لیلا جانې دغه یو سندره دې ووړې ده نو ستا مورکۍ خو هم موسیقۍ سره ډیره رابطه لري دا د چا آواز و
ونکه
د سپوی شوي ده چې د چا ده نو څه به ویل غواړې
ډیر ډیر سلامونه درته وایي ډیر
ډیر مننه
نمبر نه ملوېږي
او زما سلامونه ورته هم ورکا او نمبر دې ملو شو څه خوږه خبره د موسیقۍ په اړه د خپل پښتون وطن په اړه
د پښتون خو کنه ژبه پښتنه چې وي زموږ یو دکان ته لاړې شو کنه چې پښتو وایي موږ دومره خوشحاله شو چې څه یې کوي د پښتو په موږ باندې دومره ښه لګېږي پښتو خو تاریخ پښتنو ده چې چیرته جنګ دی په تاریخ کښې پښتنو کړی دی پښتون خو انشاءالله تعالی یو بیداره قوم دی هر کله به انشاءالله دغسې بیداره به اوسېږي خدای دې ژوند ورکړي خوشحالۍ دې خدای والا ورکړي
ډېره ډېره مننه لیلا جانې پښتو پښتونولي واقعي د ښېګړې او د تورې او د مینې نوم دی او د ویاړ نوم دی نو دغه پښتو او پښتونولي ساتل
پکار
جی جی
بای یو بیمه د مور د پرمیشته سپوره کې د کډین په اواز باندې
بالکل هڅه به وکړو چې د قدیم استاد یو زړه سندره درته غوره کړو او زمزمه کړو. ډیره ډیره مننه دعاګانو کې یاد ساتي. خوږ اوریدونکو دا مشال ریډیو دی، یو بل اوریدونکی دی، ستړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانان، څوک خبرې کې او د کوم ځای نه؟
مجید جان تاسو ښه ځنم سندره سندرغاړی خونه وو پېژندې. اعظم محمد خان کاکر لږه کله چې
تاسو سره محمد خان کاکر صاحب ډېر ډېر مننه، ما هم پېژندې نو بس دغه سندرغاړی پاړه باندې ما وی چې د اواز د چا دی.
بالکل دې سره خو هیڅ نه ما شنه. مجید جان اول خو مال خو سلامونه قبول کړه، زما ملګری عارف جدون هغه هم تاسو ته ډېر ډېر سلامونه وایي.
زما سلامونه دې ورته هم ورسی او ډېر مننه.
تاب پهیر کبه پیادم زد قدم په قدم زم تا یادوم مجید صاحب دامي وټول مسافر ته ډالی ده او یو کلم درنه لرم او وړاندې زم ده مجید جان. او تاسو یو ارزان پیټیسل یا سټ کشه زاسي یو نمبر ولا راستي نو دا امیشنی اوریدونکو دا ډیر می نواز دا بل تاسو په اسانه باندې خپل مینا سرګندوي.
ډیره خوګه خبره دی وکاو وړ پوره راخکلی خبره دی وکا. بالکل حسابو کو چې په دې لړکی مونږه خپل چارواکو ته استا وړاندې اورسو. ډیره مننه محمد خان کاکر صاحب، یو بل اوریدونکو دې ستړی مشي. دغه اوریدونکو دې ټلیفون لیکه کته شو، یو بل اوریدونکو دې ستړی مشي. ستړی مشي ډیره ډیره مننه. څوک خبرې کې جانانو د کوم ځای نه؟
د شایسته کلي بچی امیر حمزه سره او ملګری را سره دی محمد کو ترین او لکه دار کله په شان به وږي نور په اخري جانان هم را سره دی.
اخري جانان ته د زمونږ سلامونه هم ورک.
ډیره مننه هغه ډیر زیات سلامونه کوي. دا مشال رادیو پروګرامونه شي د اخري جانان به شي زیات خوش دي.
نو زمونږ جانان دی او بس د جانان خو جانان خوخي کنه. بالکل ټول
بل یک شنبه مې اخري جانان د ناشنا فواش یو سندره در څو شي ورته نه کنه شر.
یاره بالکل حسبو کو بالکل بالکل به حسو کو چې د سندره در تا زمزم کو جانان د ټلیفون کول دی یو جهان مننه.
ډیر مننه خدا حافظ.
امین. خوګوردونکو دا مشال ریډیو دی او دا مشال ریډیو خبرونه یادونه تاسو ورې په دغه یادونو کې ګلنار بیگم، ګلنار بیگم هم راځي. ګلنار بیگم د پیښور اوسیدونکو او بیا په لکی مروت په جنوبی پښتونخوا سیمه کې کوم دی جنوبی ضلع دی هغه کې وعده شوی و. خو دغه د پښتو موسیقۍ دا بڼه یې دومره زیاته پراخه کا چې د پښتون وطن په پښتنو کې ګلنار بیگم به هیچ چا نه هم هیر نشي. ګلنار بیگم وای منګول می پرېږده.
Thank you.
وردن کو دا مشال ریڈیو دے او دا مشال پدی یادونو کی زمونگا ہمیشنے او ریدون کی ظاہر ناصر دے ایران راغلے دے ناصر جان استڑے مشی
السلام علیکم بابا سیتا تستان کر دا گل گل او ریدون کو دزلو دے کون سلام انا موالی نوائی چی غریش ہوئی تیلیفون نجی
استڑے مشی جانانا خدا را تو ہوئی چی جوڑ پیسی دی بیا را جوڑی کی او تیلیفون کی دی بیا دا کریڈٹ ورتا ہوئی اگا دی واچا ولو کارڈ مار دی واچا ولو نو خ خبر دا کنا مینا گواڑو مینا را کوا مشال ستاسو دے او دا مشال ٹولو ہم کارانو تستاسو دے مینی ضرورت تے
یو چاہن منا نا مونږ تاسو مونږ ډیر ډیر خوشاله تاسو د خدمتونه او د کل کل اوریدونکو نه چې مونږ ته سلامونه وای مونږ یادې مونږ مسافر نو هغه مونږ ډیر ته مونږ ته ډیر ډیر ښهاله د خوشحالي ځای دی
او بالکل ظاهر جانا زمونږ د ټولو خوخي
السلام علیکم
الله دې عزتمن کا زمونږ سلامونه هم واخلا ظاهر ناصر زمونږ همیشه نه اوریدونکو زمونږ ډیر رتنیز دی لکه د نور اوریدونکو کله کله د سره مونږ ټوکی کوو یو بل اوریدونکو دی چې دې سوایسته وعلیکم السلام جانان سوخ خبر کیو د کم زینا
رزګل خبر کم سو دی عرب نا
خاص تړی مشه جانان سب ویل غواړي
بس ایو ای نغمی پواز مو ته سندر نه شرګل لې مو سره مرګل لا سالون درته کی
زمونږ سلامونه ورته هم ورور سو جانان دواجان تو وایا چې بزان باندې گلاب یا مین نوم کې دا کلاشنکوف نه خوتنګ یو کنه دواجان لالا تو وایا چې بزان گلاب یا مین نوم کې دا نو کلاشنکوف نه خوتنګ
یو والله بزا
سعودی عربستان دا ځان خیال ساتا او گاڑی دی روان کړی دی مخکې خیال ساتا زموږ دواګانې در سره دی وګورونکو دا مشال ریډیو دی د زوړ سندرغاړي د بری پښتونخوا د قدیم استاد په غږ باندې د سندرې غوښتنه شوې وه دا قدیم استاد او دا تاسو دا مشال ریډیو دے دا مشال ریډیو خبرونا یادونه تاسو ورې یادونه د مشال ریډیو دا حسدا چې هغه سندرغاړي هغه هنرمند په پښتو او پښتونولۍ او د پښتو په موسیقۍ مین هغه سندرغاړي هنرمندان چې اوس پغی کې ډیاو شمیر ممکن نشته، خو زمونږ د حسدا چې دوی درو پیژنو او د دوی دغه سندرې بیا زمزمکو. یو اوریدونکي د ناشنا استاد په غږ باندې د سندرې وختنه کړې ده، نو ناشنا په درته زمزمکو. خو یو اوریدونکي دی چې دی سوای ستړی مشي.
خیر و سروز جان، السلام علیکم.
وعلیکم السلام جانان، سوک خبره کی؟
زه محمد ولی وطن دوست یم، د افغانستان نه، د پکتیا ولایت نه، د پټان ولسوالۍ نه.
ستړی مشي او ټولو ولسوالۍ ته او ټولو خلکو ته زموږ سلامونه ورک.
خوشاله واسي، کامیاب اوسي ورور جانا. د ستاسو په خوښې به ماته سندره نشر کی. نوم مې محمد ولی وطن دوست دی.
محمد ولی وطن دوسته، بس خدای دې آباد او خوشاله ساته. ناشناس څنګه دی؟
ناشناس خو زمونږ ډېر خوښ دی ورور جانا. خو اوس زمونږ آشنا چې زړونه ډېر بدي، ځکه چې د کورمی جنسې کې دغه پرشن شروع دی او ډېر خلک پتنګ دي، او د دوی غور باید وغوښتی شي ورور جانا.
او بالکل داستا خبر سعید، او پدی مونږ راپورونه هم لرو پدی خبرونه کې. نو تاسو به ووري د چارواکو ځوابونه او پدی اړه باندې سره واندې، نو د دغه پښتنو او د دغه د سیمې د خلکو په اړه باندې مونږ یو شمیر راپورونه لرو. محمد ولی وطن دوست د ټلیفون کولو دی. یو جهان مننه. خوګوردونکو، دا مشال ریډیو دی، د مشال ریډیو خبرونه یادونه د ناشناس په غږ باندې د سندرې غوښتنه شوې و. دا ناشناس او دا تاسو. ناشناس استاد او ډیر خوږه زړه راښکونکې سندره، لمبه دې کړم زما جانانا. په بری پښتونخوا او کوزه پښتونخوا دواړه داسې سیمې دي چې د پښتو هنر او د پښتو موسیقۍ ته ډېرې ښکلاګانې وربخلې دي. په دغو کې یو سندرغاړی وحدت و. د وحدت د دې ښکلې سندرې اورېدو ته مو رابلم. نو راځئ چې دا ډېره زړه راښکونکې سندره د وحدت په غږ باندې واورو.
ہاتھ لو امید لو
خوګوردونکو دا مشال ریډیو دی او د یادونو خبرونې اخرنه شیبې دي. په دې پروګرام کې ستاسو د برخې اخیستو او ستاسو د نظرونو او موږ ته د ټلیفون کولو یو جهان مننه. مشال مه هیروئ، مشال ستاسو دی او تاسو د پاره بیلا بیلې خبرونې خبروي. نو خوګوردونکو اوس اخرنه شیبې راغلې دي د رونا لیلا په غږ باندې د جانان خبره ده. خو ما مجید بابر ته اوس اجازت ورکي، هر چرته چې آباد خوشحاله او بریالي اوسئ.